سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خراغلاستو ام پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کالیزه ده. له نن نه شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له افغانستانه ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو انسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تېرې یوه اونۍ کې څه د پاسه څلور زره افغانان پاکستان کې نیول شوي. دغو ادارو په ګډ ریپورټ کې راغلي دغه شمېر وړ میونۍ په مقایسه څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس یې په کورونو چاپی وهي او هغوی د اخراج لپاره کمپونو ته لیږدوي. سږ کال سلګونه زره افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړای شوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوالو نن په افغانستان کې د پخواني نظام د پولیسو د یو قمندان اکرام الدین سری د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. اکرام الدین سری د تېرې چهارشنبې په ورځ په تهران کې په ډزو وژل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جنرال سری په تېر نظام کې د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان و. اوکراینی چارواکي وایي پلازمینه کیف باندې د روسیې د ډرونو او توغندیو په بریدونو کې یو کس مړ او دوو کوچنیانو په شمول یولس نور ټپیان شوي دي. ودانیو ته هم زیان رسیدلی. د کیف تقریبا درېیمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سره سبانیو خبرو ته چمتووالی نیسي ویلي دغه برید څرګندوي چې روسیه نه غواړي جنګ پای ته ورسوي. او سلمان خان شپېته کلن شو. د بالیوډ سینما دا وتلی فلمي لوبغاړی له دریو لسیزو په فلمونو کې لوبیږي. سلمان خان چې پلار یې مسلمان او مور یې هندوه ده د 1950 کال د ډسمبر په 8مه د مدیا پرادیش ایالت په اندور کې زیږیدلی. سلمان خان که څه هم له څو فلمي نجونو سره د مینې کیسې او داستانونه لري، خو لا تر اوسه یې واده نه دی کړی. سلمان خان، شاهروخ خان او عامر خان چې د بالیوډ په خانانو مشهور دي درې واړه سږ کال شپېته کلن شول. سلمان خان په څه باندې یو سلو شلو فلمونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهور یې بجرنګی بای جان، د بانک سلطان او تیری نام یادیږي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو ترشنه آسمان لاندې دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کلیزه ده. له نن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له هېواده ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. نن د ازادي راډیو ترشنه آسمان لاندې په دغه پروګرام کې په همدې موضوع بحث لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ، خو تر هر څه مخکې به د هغو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو چې په نتیجه کې د حافظ الله امین واکمني ړنګه او ببرک کارمل واک ته ورسول شو. هغه تحول چې د شوروي ځواکونو د یرغل پیلامه وګرځید. دا تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د شوروي یرغل د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ او خپور کړی و او موږ یې نن بیا تکراروو.
هغه ورځ چې افغانستان بدل کړ د 1990 کال د ډسمبر 20مه د شار پر واټونو تیاره خپره وه.
слышали там все остальное там что там происходило то стрельба там
да да 330 штупан амалиату кисад د افغانستان د ولسمشر د پټ ترور او د کابل د کنټرول ماموریت. دا هغه خونړۍ پیلامه ده چې افغانستان څو لسیزې له شخړو سره مخامخ کړ. په تاج بیګ ماڼۍ کې لا هم د هغه برید نقشې شته. تاج بیګ د افغانستان د ولسمشر د اوسېدو ځای و. کلونه تیر شول، خو فقیر محمد فقیر چې څه دلته لیدلی و لا یې نه دی هېر کړي. دی هغه ورځ ماڼۍ ته ورغلی و. شوروي اتحاد داسې توطیه جوړه کړې وه چې د افغانستان ولسمشر مسموم کړي. پا په داخل کې ټول سخت ناروغ شول.
امین صاحب څو وضعیت دوست داشت. د مو څو امی اخپاز زار اندخته د نمی نفر مربوط به کګیبه بود.
د امین تصویر حافظ الله امین د سوب تر خړلو وروسته مسموم شو. شاغل فقیری د امین د کورنۍ او چار وزیر د پورت منزل ته وخوت. د ولسمشر د خوب کوټې ته
وخته که ما آمدیم امین صاحب تخت تفتی دا بود. دو نفر دکتر روسی بود اینا نالای خدا تر کده می دیش می شود.
شوروی دکتران د کی جی بی له توتیه ناخبره څلور ساعته پرې بوختو چې ولسمشر په سات شي.
امین اگریب د تشناب بودیش د تشناب هم نیم ساعت سره او یخ یلا کده ای او یخ یلا کده و باهوش هم آده امین صاحب چشمایش هم کار میکد و شایش هم کلوشه خوب تیار همه. پس دا تخت خواب افتی دا
پا موزیم که دا امین اکس خو ولسمشر امین لا هم بیخی شنه و ویتاس لوکشس دا غو سلگونو شوروی پوجانو پودله که و چه قصر محاصره کرده و دای پا لیتوانیا کسی جیدله و هغه وقت شلکلن و او دا تانگ دا طولی خرده.
ناشه روتی یلی بطلیونه تاما زداچه بلا ندپوستیتی پومش
زموږ ټولی ته دنده سپارل شوې وه چې هر هغه ځواک وځپي چې د امین د مرستې لپاره استول کېږي.
И даже с пушки стрелять и пулемета просто очень было мало опыта.
د امین د بشلو ماموریت لدی پیل شوی و چې ماسکو د هغه د بیرحمه واکمنۍ په وړاندې مخبوزیت دونکي مقاومت ته اندېښمن و. کمونستان د 1978 کال تر خونړۍ کودتا وروسته په افغانستان کې واکمنان شول. امین په زرګونو افغانان زندانی کړل او د هغوی د اعدام امر یې وکړ. یو شمیر په کرملین کې د امین او د سیایي اړیکو ته اندېښمن و.
The Soviets felt that their intervention in 1979
شوراویانو احساس کاوه چې د 1990 کال مداخله یو جبر ده، ځکه چې د کمونیستي رژیم له ماتیا او پوځ څخه وېرېدل. ساده پرېکړه نه وه، خو دوی په دې باور وو که مداخله ونه کړي په کابل کې له یو سیاسي ناورین سره مخامخ
کېږي.
د لمر له لوېدو سره سم شوروي پوځیان د دفاع وزارت ودانۍ ته ننوتل. دا ځای اوس ملي موزیم دی. داسې پلان و چې دا ځواکونه لوی درستیز یعقوب خان ووژني او پرې نښتي چې پوځ وخوځي. دولت وزیري د میز شاته ناست و، یو ناڅاپه ډزې وشوې.
ما خستم کلشم کوفا گرفتم و ای کلکینا واس کردم که دیدم که اونجا فایر میکنه. مام چند فایر کردم که دیدم درشه زرد جانشان بودن و کلای هم پشمید چیزی. ما فکر کردم که خو روسا واری هست.
کلک شوروی سرتیری در دفاع وزارت بدنی تن نوتل وزیری در یعقوب خان دفتر تمنده کرد. میترستیز لطو روسی سلاحکاران و سرغوان دلاغلا.
با 95% ما گفته میتاریم که ترجمانی مشاوری یعقوب خان که روسی بود او سر یعقوب خان فایر کرد. دو مرمی ده یعنی بغل خود خورده بود نفره که دیده ما
وزیری ده تحلیز دنه نمانده ده حد سوکتا چی ده و شوروی سرتیری لده زو پناش
پیش از اینکه ما فایر کنم او فایر کرد. اینی جا مرمی خورد دست ما شکست کلشون گو باز پید در پای راست ما مرمی خود و ایده شکم ما مرمی خود.
وزیری در مهمان خانی خواهدان خوشوروی پوزان و لاسی فامو بروا چوا در مجبور شو چی در وطلو لپاره و لاره.
او وقت اینجا کلکین بود، اینجا کلکین بود و در این کلکین ما کلکین آواز کدم پایین خدا انداختم پایین. وقتی که پایین انداختم هر دو پای مام شکست، کمر مام شکست و بعد از اون ما نفهمیدیم که چی گپ شده.
په تجبیه کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې هم شوروي پوځیانو برید پیل کړ. شوروي ځواکونه د تاجبیک قصر دننه یوه یوه پورته ورغلل او له افغان ځواکونو سره په خونړۍ جګړه کې ښکېل شول. ولسمشر امین او د ده کورنۍ په ناهیلتوب د ژوندي پاتې کېدو لپاره جنګېده.
امین صاحب همرای کرشي ګوپ احمدن سر زینه و زینه را کنترول میکرد که اگر کس میای سر زهن پیر کنه. د ای وخت ی یک مرمی در هم خورده.
د اخي صحبتونو له امله امین سا ورکړه. شورویانو د کابل بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د جګړې پر مهال تر 200 ډیر افغان سرتیري ووژل شول او تر 100 ډیر تسلیم شول. د کی جی بی غیر سري اسناد څرګندوي چې تر 100 ډیر روسي عسكر هم پرې جګړه کې وژل شوي دي. د برید په سبا سهار وستس لوکشس ماڼۍ ته ننووت، د سخت جګړې له امله د قصر پر ورانو ځایونو وګرځېد.
بشوی کرسیوی دوریت везде двери распахнутые, там такой беспорядок, там
такие кули манева чули дарвазе мати шеви харц гадвот шеву халта де вину ликиве хукум جسد نو лектор лага маунелит
гипсатура там так называемая тоже там люстры там вот всё это красивые очень очень красивые потому что я до этого почти ничего такого не видел было там кровь там но таких трупов уже там по крайней мере я не видел.
Де пиши до шурим по бариали труп ки бансатиза бархаларала. Хатта да брит по вахтам амин ау да вазирану бавар накава че Москау де пор хпал мнатри хамла вакри.
Хатта ан кадер ки сар руса бавар да чим сар афгана на дашти. Даму бавар даму этимад. Била хера хаян нанатарин амад. Анжам дад мара аз ма раис гамур марам кушт афсарай марам кушт кундане марам кушт кудалти чи ачмам аз ма гре кулеш зандана пуршут
шурави чарвако по балаврас бабрак кармал د افغانستان د نوی ولسمشر په توګه وټاکر. دا د شوروي د اشغال د نشتې ویل سیسې پیلامه و. د شوروي اشغال نشتې ویل سیسې دوام وکړ. ډیر وخت یې نشو چې شوروي ځواکونه له مجاهدونو سره په جګړه شول. لبن سر پال مسلمانانو سره چې د متحده ایالاتونو ملاتړ ورسره
اوس
چې ورته ګورو دا تیروتنه وه او شوروي اتحاد په دې تیروتنه کې هلته یوازې نه و
там Советский Союз совершал эти ошибки.
کله چې شوروویان په 1990 کال کې له افغانستانه وتل جګړو 2 میلیون افغانان او 15 زره شوروي سرتیري وشل.
The Soviet invasion of Afghanistan is one of the most momentous events in the history not only of Afghanistan but of the world. The Soviet Union
but Afghanistan da shuruwi tirai yawazi da Afghanistan pa tarikh ki na the tool in arai pa tarikh ki khatarnaka
as soon as it was defeated it began to disintegrate everywhere.
Dawlat waziri da Afghanistan da pauz ghare che shuruwi amlatar kawa gaplas miashti da par darmalan tiyashwa خود دا تفیت پونه لا هم ندره غول شوی
از وحشت بالاتر بود به خاطر ازی که دمو روز ما مردم ما مرا دا جامی کسانی که مرده بودن دا جامی اونا برده بود وقتی که دیدن که ما زنده استم مرا دا عملیات خانه بردن دا شب خانه
اوس تاج بیک چه دلتا پر امین برید شوی و رو رو رخول کیشی فقیر محمد فقیر هم خپل ژوند ورو ورو سره سنبال کړی دی. د تر لس کال ډیر وخت په زندان کې اعدام ته انتظار و. دی د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته له زندانه خوشې شو. خو د شوروي ځواکونو له وتلو سره خونړۍ کورنۍ جګړه پیل شوه او بیا هم پیدا شو.
اصلاً تجاوز روسها که با شش جدی تصدوک داد حمله کرد در تاریخ افغانستان هم با مردم افغانستان هم با مردم دنیا بدترین روز است سیاترین روز است بدبخترین روز است که سر مردم افغانستان این بدبختی تا امروز از امون روز که شروع شده تا امروز دوام دارد
در طول سیزی جبه پای ترسول دیر سخت دی. فقیر محمد فقیر خوشبینه نده در شوروی تر تیری چلویش کال و روستان در سود لار نده پیدا شده.
د ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام درنو اوریدونکو بیا مو هم ز صفی ولستان ښای خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې مو را سره میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو ښاغلی یوسف امینزاده او همدارنګه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د بنسټ مشر او سیاسي شنونکی ښاغلی صدیق منصور انصاري. ښاغلی یوسف امین اوس د ټلیفون لارې له موږ سره وصل شوی دی، له دوی سره به خبرې وکړو. او ښاغلی انصاري به هم په څو شیبو کې د ازادي راډیو درشنا اسمان لاندې له دغه پروګرام سره یو ځای شي زموږ همکار هڅه کوي چې هغه هم د ټلیفون له لارې راولي. لکه څنګه مو چې په مفصل رپورټ کې واوریدل، نن شپږ څلوېښت کاله مخکې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې خپل شاوخوا لس کلن یرغل پیل کړ. دقیقا د 1999 کال د ډسمبر په 8مه چې د 1950 کال د جدي مرغومي له شپږم تاریخ سره سمون خوري. د هغه وخت ولسمشر حافظ الله امین یې وواژه، حکومت یې ورړنګ کړ او ببرک کارمالی وقت ورسو. په دې ترتیب د افغانستان د اشغال لړۍ پیل او چې ورسره د افغانستان د ګڼو بدبختیو ناخوالو همدارنګه د افغانانو د کړاوونو دوره هم یادیږي. او اکثر د دغه لس کلنې اشغال دورې په ارتباط باندې د ډیرو بدو خاطرو یادونه کوي. ښاغلی یوسف امین ځای اوس له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل دی. امین صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. مننه چې په دغې سې ورځ کې له موږ سره خبرې کوئ. غواړم له تاسو وپوښتم چې د 1950 کال د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې څه ډول یوه ورځ وه، تر هغه مخکې تاریخ څنګه وه، وروسته څه تحولات رامنځته شول؟
مننه تاسې د تاسې د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونیکله وړاندې کوم همداسې ګران مېلمه انصاري صاحب ته. ګورې، شپږم د جدي د 1950 کال دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه، او دا ورځ چې پیل شوه اولینه قرباني هغه څوک شو چې هغه د خلق دیموکراتیک ګوند رهبر و، رئیس جمهور د افغانستان و، او د دوو روسانو سره دا مسایل نه و منله. هغه یو خان و، بلاخره هغه خان د دوی د منځه یې وړلو. او اولینه قرباني چې افغان لوري ورکړه هغه حافظ الله امین، رئیس جمهور د هغه وخت. او دا توره ورځ پیل شوه، او بالاخره د افغانستان خلک دې ته مجبور شول چې د دوی پر وړاندې ودرېږي. او لکه همیشه چې افغانانو د خارجي اثاکرو پر وړاندې چې افغانستان ته عسکر رالېږلي دي، داخل شوي دي، دا یو تاریخ موږ تاریخ لرو. نو افغانانو جد و جهاد پیل کړو. متاسفانه چې د افغانانو دغه جد و جهاد نه هغه نړیوال چې د شوروي اتحاد رقابت درلودو هغه غلطه استفاده وکړله، او بالاخره کومکونه ورسه وشول، مرستې ورسه وشولې د نړۍ نه د دوی پر وړاندې خلک عناصر ډلې ټپلې افراد مسله راوبللی شول، مسله شول، فشارونه په زیات شول. بالاخره روسان د یو توافق په اساس باندې افغانستان باندې نهو کالونه دوی ترک کړلو، او بېرته خپل هېواد ته ستانه شول. نو دا یوه توره ورځ وه، مخکې ظلم زیاتی، ناروا غلطې کړنې، مرګ ژوبله ورکې پیل شوه. نو په دې لحاظ ویلی شو چې د افغانستان د 50 کلنې بدبختۍ لوی عامل همدغه د شوروي اتحاد یرغل و، چې هم د نړۍ د لویو قدرتو منفي رقابتونه دوی افغانستان ته راکش کړل، او بالاخره د امین چې په نوم دی د امپریالیزم ګوډاګای بلل کېدو، ورته ویل کېدل مخالفینې. نو امین د منځه یې وړلو، او دلته ببرک کارمل په واک ورسېدو او د روسي پلاوه ډلې حاکمیت دلته پیدا کړلو او مخالفین ورځ تر بلې دلته قوي کېدل، جبهات قوي کېدل، تر هغه وخته پورې چې روسان ووتل او بیا ډاکټر سید نجیب وتوانېدو چې د مشهد مثال ملي اعلان کړي او د هغه په اساس باندې د ژنف توافقاتو په اساس باندې شورویان افغانستان ته هغه توافقات چې ژنف کې وشول، یعنی افغانستان، پاکستان، امریکا او روسیا، دغه هیوادو لکه امریکا او پاکستان په خپلو تعهداتو ونه درېدل. بالاخره هغه پروسه یې شنډه کړله او افغانستان لاړو، کورنۍ جګړه یې وکړه. دغه هغه شروع یې وه چې دغه یو لوی انساني ناورین افغانستان ته رامنځته کړو.
بله، مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری، له تاسو مننه چې پروګرام ته اوس راغلی. له ښاغلي یوسف امین نه مې همدا په اول کې دا پوښتنه وکړه چې د جدي شپږمه له نن شپږ څلوېښت کاله مخکې، البته هغه ورځ چې شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل، اشغال یې پیل کړ، څنګه یو ورځ وه؟ څه تړلې خاطره که ورسره لري یا څه مو که په یادېږي له هغه وخته که یې موږ ته ووایي؟
ډیر مننه ښاغلی ستانکزی، تاسو ښاغلی امین زادری، ټولو معززو همکارانو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه د افغانستان د تاریخ په بابونو کې د مرغوم یا جدي شپږمه هغه کرغیلنه او توره ورځ ده چې د افغانستان د خلکو د تباهۍ او بربادۍ د اساس او بنسټ زیږنده وه، او دا د ثور د اوومې له کودتا، البته د دیارلس او پنځوس د ثور د اوومې خونړۍ او کرغیلنې کودتا په تعقیب د همغې تسلسل و چې نږدې پنځه سوه اووه شپېته ورځې له هغې ثور د اوومې دیارلس او پنځوس نه د دیارلس او اته پنځوس د مرغومې تر شپږمې پنځه سوه اووه پنځوس یا اووه شپېته ورځې وروسته د شوروي او ارساخ ښکېلګر ځواکونه افغانستان ته راغله. مخکې له دې چې دوی له راشي د سیمې د هیوادونو د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د هغې هغه ترکمن او ازبک توکمه او تاجک توکمه خلک یې د افغاني تاجکانو، ازبکانو او ترکمنانو د دې ضلع شریفو خلکو په جامو کې هر کماندو افغانستان ته داخل کړه. دلته یې له مخکې ځایونه اشغال کړي او نیولي وو تر څو خوځښتونه نه وي او یا مهار کړي، او ورپسې ببرک کارمل پر ټانک سپور د تاشکند له راډیو ولسمشر اعلان شو د افغانستان، او دوی هم افغانستان ته راغله. د شوروي اتحاد په وخت بیا د ثور له اوومې بیا د جدي یا مرغومې تر شپږمې موږ ډېر کوچنیان وو. هغه کیسې چې هغه وخت مو اورېدلې یا تر اوسه یې اورو، یا هغه څه چې موږ لیدلي، دا د افغانستان د تباهیو پیلامه وه. د افغانستان محبوب ولسمشر او لومړنی ولسمشر شهید سردار محمد داود خان د ثور د اوومې کودتا په اثر د شوروي د بړې څو لخوا په شهادت ورسېد، د خپلې کورنۍ د ټولو غړو سره، او د هغو وطن دوستو جنرالانو او پوځي مشرانو په ګډون چې هغوی د شوروي جغ په اوږو نه وللو او یا یې نه شو وللی، چې دا اوس یې هم د دارالامان کور ته تفو کې د هغو ټولو قبرونه شته. دغسې زموږ یادېږي له ما کوچنیوالي نه چې شوروي لښکرې به د افغانستان په کلو او بانډو ورتلې، او ټانکونه به یې ورته د ټانک توپونه به یې ورته ونیول، او لوی لوی کلاګانې به یې د خلکو د ځمکې سره سمې کړې، خاورې ریبه کړې. دغه راز په کابل کې د هود د میاشتې هغه د الله اکبر قیام چې د شوروي د لښکرو په وړاندې ترسره شو، د پرون ابل پرون زما یو دوست ډاکټر شکیب نوابي چې د کابل سیلو جنوب لور ته د سنکشانو جومات دی، د سنکشانو کوڅې په نوم یوه کوڅه ده، هغه راته کیسه وکړه چې د هلته خلک راپورته شوه او یو کس و ځوان هلک چې هلته تیږې توږلی او دوکان یې و په تیږو او ډبرو یې د روسانو په ټانکونو برید وکړو او د ټانکونو مخې ته ودرېدو، بیا روسانو د هغه سینه غلبیل غلبیل کړه او شهید شو او ډېر نور یې هلته شهیدان او زخمیان کړه. دغه راز کابل خلک او قهرمان او میړني او په وطن مین مسلمان ولسونه د الله اکبر د شپې په نوم چې په تاریخ کې ثبت ده د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د الله اکبر په نارو یې د شوروي اتحاد له راتګ او د هغوی له بریده خپله کرکه او نفرت وښودو. د ناهید شهید کیسې یادیږي او د هغې سره د کابل د چنداول او د کابل د ښار د مختلفو سیمو د خلکو هغه مظاهرې او لاریونونه او مدني مبارزې چې شورویانو او د هغوی بړیچو د هغوی سینې غلبیل کړې، په شهادت یې ورسول، نه یې په زده کوونکو رحم وکړو لکه ناهید شهید، نه په ښځو نه په نارینه وو. او دا هم ویل کېږي چې ناهید شهید کم منصبدار هغه وخت ورته راغی او په دوی وارونه کول، د خپل ټیکری ور وغورځوو چې شرم درته په کار دی، دغه ټیکري په سر کوي چې تاسې نه وطن شوروي ونیو، تاسې خو د وطن د دفاع ډنډورې غږولې، تاسې خو د کور ډوډۍ کالي خبرې کولې، اوس هم د خلکو کور ګور کړو، کالیم کفن کړه او ډوډۍ هم ورتهمونه وګرځول، چې بیا یو لنډۍ هم جوړه شوه چې شعار یې کور کالي ډوډۍ و، کور یې شوګور کالي کفن ډوډۍ غمونه. او د دې ترڅنګ نور هغه فکری یرغل چې د شوروي اتحاد او د هغوی د بریچو سره د افغانستان پر مسلمان او قهرمان ورس وتپل شو، هغه داروینی نظریات و هغه د کمونیزم نظریات و الهادي نظریات و چې
په همدې مورد باندې بل پښتنه هم
وه په وړاندې ودرول، یعنی یوازې د وطن په وړاندې نه بلکې د خدای سره جګړه، د دین سره جګړه، د وطن سره جګړه، د ولادت سره جګړه.
البته په خغلې انصاری غختل مې بل مبحث هم پام دی باندې و چې دغه عواقب او پایلې بل اخره په غزوان کوهول او په ترغه چټه په ماشومان باندې څو خوول به لخواغلی امین هم دا پښتنه وکمه. خواغلی امین، د شورویانو د اشغال پایل یا د افغانستان باندې یرغل چې دوی بل اخره شاوخوا لس کاله په افغانستان کې پاتې سول، دوی په هغه وخت کې په ځوانه طبقه باندې په هغه شاګردانو په محصلینو تر هغه راټیټه په ماشومانو باندې څه سایکولوژیکل اغیزې پرېښودې چې اوس یې هم دغه نسل له ځان سره لري؟ د دې اغیزو په ارتباط ما غوښتل وپوښتم چې دغه لس کلن اشغال شاوخوا څومره په هغه وخت کې په هغه ځوان چې تاسو به وایئ ځوانانو طبقه باندې او بیا په ماشومانو باندې څومره تاثیر پرېښود، څومره یې د دوی ذهنونه بدل کړل چې اوس هم دغه تاثیرات له خپل ځان سره لري او هېڅکله به یې زویم هیر هم نه کیم، دغه عواقب او هغه پایلې چې د دوی په ذهنونو کې رامنځته شوي دي، تراشل شوي دي د دغه اشغال په خاطر باندې؟
په وخت کې خو چې دوی پوځونه راغلل اشغال شروع شو، نو خامخا په ځوانانو باندې منفي، ډېر منفي تاثیر وکړو، ځکه چې هېواد اشغال شو او داسې حکومت منځته راغی چې هغه شوروي پلوه و، یعنی د شورویانو سره اړیکې غوښتې. او بلې خوا ته داسې تبلیغات بم وو، داسې خبرې بم ویلې چې شوروي تا دا ساکر چې راغلي دي واقعي دلته غربیان دي، دلته امپریالیزم ده، دلته عرب دي، دلته پنجاب ده، او د دې په وړاندې د همغه نظام نه د دفاع په خاطر، د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر باندې یو صلح دوست ځواک دلته راغلی ده، او د دوی وظیفه او مکلفیتونه دا دي چې دوی په وړاندې د دې ملي ډیموکراتیک ګوند کوم حکومت چلته و د دغو دفاع وکړي. یعنی دغه ځوانانو ترمنځ هم یوه طرف ته د اشغال موضوع چې خارجي عسکر وو او بلې خواته د دوی دغه ادارې وي ځوانان که کلیوالي سطح وي مختلف افکار خپرېدل مګم په اصل کې اشغال وو په اصل کې خارجي عسکر وو د خارجي عسکرو د اشغال په وړاندې دلته بتونونه ډېر تند وو او لکه چنسالي صاحب ویلې دریم د هوت زه د مغل صحنې شاهد یم کورونه په د کابل زاړه ښار کې وو او د دې ډوډۍ وخت خو ماښام کې یو دم په دغه بامو په سر خلک راجګ شول د مو کوڅګیان الله اکبر ناری شوې مونږ د دې لپاره چې ځوانان مې هلته د پنځلسو کالو وم نو موږ سدا نه وو چې الله اکبر ولې ویلې کېږي چې څه پاره ویلې کېږي ځوانانو خو بامو ته جوړ شو مونږ هم تر نیمو شپو پورې الله اکبر ویلې همداسې یو بل ته مې لیدل هو د الله اکبر غږونه بېخي زیات شول او د سهار کې چکې خلک راووتل کومه ډله به یوه کوڅې خواته منډې کولې بله ډله به بلې خواته منډې کولې او دلته هم د خلکو نه واقعا سوء استفاده ورسره خصوصا د ځوانانو نه دي دغه عمر کې چې مونږ پنځلسو شپاړسو کالو وو موږ په دغه نه پوهېدو چې دا خبره څه ده لیکن هلته چې مونږ ولیدل د خپل سترګو حال زه ښیمه دا یو سازمان یافته عمل و چې وشو او د ژوند او کل بل اخره ما خپیا دیږي چې د دې د کوڅې مخې ته ماته یو ځل تو شو د دې او وی د ژوند او کل بل اخره چې د دې ژوند زیات شول نیلې راکته کو د کوڅې کې د ځوانانو باندې دا یې شو د چې څو ځخنان شو د سیدان شو او نور او تخې د خپل قومیت کړو دا یو مسله لګا په خار کې هم خبره شوله ان دریم دی هودم د د روسانو د تجاوز پر وړاندې دغه عمل وو لیکن اکثریت مطلق دغه واړه ماشومان وو ځوانان وو چې د هغو نه غلطه استفاده وشوه هغه کوچو ته راووتل بالاخره دغسې مریوبله ورکېغه شوله ورکې پېښه شوله نو د ځوانانو په افکارو کې د منفي اغېز لرلې اته هغه وخت چې زه بیا مستلس کې وم نو معلمینو ته به مثال شاګردان به راجت شول مثلا مونږ د یو جنیات معلم وو هغه به مونږ ته درس راکوو ځوانان به د په مقابل کې به راجت شول غاډې وکړل چې ملا یې روس هغه ځینې به هغه ورته وکړو یعنې ذهنیتونه د ځوانانو کې د روسانو پر ضد زیات وو اگر چې ډېر زیات کوشش کول چې ځوانانو ته درست وروتي جواب ورکړي او وایي چې روسان ولې راغلي دي ځکه موږ په مکاتب کې وو او بل ویل کېدل او زیات کوشش دا کېدل چې د عام ځان خپلې خواته واړوي مګم اصل خبره مګه د اشغال موضوع وه خارجي عسکر وو د خارجي عسکرو په وړاندې د افغانانو همیشه نفرت او نشه د تاریخ ثابت کړی دا نو بل اخره د ځوانان او ټولنه په دوو برخو ویشلې و یو خاطره د مخالفت او بل خاطره بو د حکومت کوشش کول چې خپل خپل دی باید ولري او ټولنې جوړ کړي حزب تکیا کولو نه حدونه جوړ کړل د کوشش نه دی ذات وشول ټول فتح افغانستان کې نو ځوانانو باندې حالتم ډیر کار کیدو یعنی هر خواته ځوانانو باندې دا کار کړی یو طرف ته دا و چې ځوال دا به د په مقاوران دی جنګي بل څه ویل چې نه دا د امپریالیزم دی د عرب دی پاکستان دی پنجاب غلامانو وړاندې درې دل دی او د دفاع نو ځوانان به تجربه او سیاست نو لیدل او دا مته نو لیدل یعنی بیا تر کوشش کوم چې دوی د سوي استفاده وکړي
بلې مننه ښاغلی امین ښاغلی انصاری اوس په مخې بحث ته راشو ستاسو نیمه مختوي وړه او مقطع کې البته غوښتل مې دا وپوښتم چې دغه اشغال او پایلې او بل خره مرسته لسکلن اشغال د افغانستان د هغه وخت په ځوان کول باندې او ماشومان باندې او په کورنی سټراکچر باندې څومره غیزې وکړي چې اوس هم دغه نسل لزان سره لري هغه چې ژوند دي او شته او فکر کوم تر اخره به دغه سپزین کې پات شي ځکه چې یو ډیره لکړ کې چونو ډکه دوره تیر شوې ده دغه لسکلن اشغال خصوصا
بلی تاسی دیری مهمی مسئلی تا اشاره وکلا لس کالا دا شوروی حضور او دا غیر نمخ که او روز تا دا دی زلزلی در اتک نمخ که لرزی چی او تکانون چی دا افغانستان خلکو خوالی و دا امین تر دوری پوری او دا دکی وقتی او بیا دا غیر نمروز تا چې کله شوروي اتحاد د دلوي په شپږشته موزي یعنی د لس کاله حضور نه وروسته هم ډېر جنجالونه د افغانستان خلکو ته پاتې شو. هغه وختو کې ښاغلي امین ځاځي اشارې وکړې ډېرو مسایلو ته کومو کورنیو چې په افغانستان کې خپل پلرونه د لاسه ورکړي و موږ لیده زموږ ډېر پلوان یعنی د کورنۍ غړي زما یو نږدې خپلوان پروفیسر عزیز الدین چې هغه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او پروفیسر و او ډېر بېچاره سړی ډېر داسې خندانه تېره او ډېر مینهناک یعنی کله به چې د کلي ته تلو د کلي ماشومان به ترې راته او د ټولو ته مینه ورکوله یوازې خپلې نه دا بیچاره یو میرمنې وفات شوې وه نوی واده یې کړی و میرمنې مریضه وه کابل ته ځان سره درملنې لپاره راوستې وه او پولي تخنیک کوم پوهنتون کې چې پوهنتون ځای ورکړی و استادانو ته هلته و نو دا بایسیکل اخلي او وایي چې زه به پوهنتون ته لاړ شم یو دوه ساعته درس لرم محصلین به راغلي زه به دا درس ورکړم بېرته به راشم بیا به لاړ شو ډاکتر ته نو دا بیچاره چې وځي په لاره کې د ما د شوروي اتحاد بړي چې د خاط خلک یې نیسي او تر نن ورځې دی تری تم دی دغسې زموږ یو بل ترور دی او هغه بیچاره چې موږ یې د مشرانو دوی نه کیسې اورېدی ماشومتوب کې به زموږ ډېر نه یادېدو دی په ننګرهار کې و هغه هم د پوهنتون نه فارغ او کم فقط افغان و فقط مسلمان و فقط د اشغال او د پردیو مفکورو خلاف و نه هغه په عمر کې د عیسای دروازه لیدلې وه نه چا عیسای پېژندو هغه وه نه پنجاب پیژندو نه سپای پاسداران او ایران پیژند نه انګریز پیژندو متعلم محصل بیچارهګان نیول کېده نو د هغوی نه واړه واړه یتیمان پاتې شو دغسې په یو نه په لکونو خلک اوس څلیر زره کسان چې مخکې ما اشاره وکړه د کابل د الله اکبر د نارو په ورځو کې بیچارهګان قتل عام شو پنځه زره چلیر زره د هرات د قیام په وخت کې چې شوروي اتحاد او د دوی د بړې څو په وړاندې پاڅون کړی او مدني پاڅون و هغوی سره نه ټوپک و نه لښکرې وي نه د عیسای پیسې او وسلې ورسره وي نه د سی آی وي نه د امریکې او د غرب وي او نه هغې وختو کې د چا دومره پام و افغانستان ته چې چدالته بدرغتی یو حرکت را منځته کیږي نه 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 به ایران په جامدو چلی رزره کسان الته وزل شو دا د کونړ د کیراري کیسب په تاریخ ثبت کړی دا تاسو ته په یاد وي هلته دوله سوا کسبه چارګان زنانه ماشومان عالم معلم متعلم غریب غریب خلک د کومکی مواد په نومره غوښتي او ستاسو مواد درکو او په ټولي کندی ورته استلی وی او ضربی په چلولی او ژوندی او زخمیان او شهیدان د ټولې د دوه کندو شته اوس هم هلته قبرونه دي او بیرغونه ورباندې ولاړ دي شته دغسې د ترخی پله زندان د همدې افغانانو نه ډک و چې کېدی شي د هېڅ بهرني هېواد دروازه یې نه وه لیدلې او نه یې نوم او نشان د هغوی زده و نه دومره باور ورباندې و د کابل په بولی ګونونو کې شي خخ شو د غسی د جلال آباد دواتیا مغوند یادې دو چل تبي زنده خلک زنداني کول ځوانان مشران کشران او البته بیا چار ماری کول ساحه داسې و چې پولیګون غوندې و چې دا د غون خلکو به ډزې زده کولې. دغه پولیګون هم همداسې و، یعنې دوی بې انسانان بې ورته ودرول. دغه افغانان د همدې وطن بچي په یوه او په بله ټاپه چې سنی ته به باندې په تر د خمینی د اخواني ټاپه ولګوله، او شیعه ته به د خمینی ټاپه چې دا اوس د کم لسونه چې د هاګ او یا د هالند محکمې راووته، هلته چې ګوري دوکان فلانی د فلانی زوی د غزنی ولایت اوسیدونکی مثلا محمد علی شغل دکاندار جرم خمینی، مثلا عبدالحق د ننګرهار اوسیدونکی د فلانی زوی شغل معلم جرم اخوانی، بل کشی ابو هغه ته جرم خمینی و، او که سنی بو اخوانی و، او لیستی چې تاسو وګورئ دکاندار متعلم محصل د پوهنتون استاد د جماعت امام و غیره و غیره. یعنی په چا باندې دا رغه نشته هیڅ کله دوی ونه خود چې د ایسای کوم جنرالی هلته ځوړند کړی، داسې یو څوک یې ځوړند کړی چې هغه برحال د هغې خلکو د ځینو رهبرانو په اړه چې دوی وایي چې دوی فلانیانو او بستانیانو د داود خان په وخت کې تللي وو، د هغوی نه یو هم داسې ونه ښودل شو چې کوم یو یې نیولی وي، یا په پاکستان کې د منځه وړی، یا په ایران کې د منځه وړی، یا دا وروسته چې بیا راغله همدغه خلکو چې د هغوی سره خپلویانو لرلې، کورنۍ اړیکې ورسره لرلې، په حکومتونو کې ورسره یو ځای و، په یو دسترخوان به ناست و، مزي چرچې به دوی کولې، او تباه و برباد په کې 2 میلیونه انسانان د اخوانه چې د مجاهدینو طرف ویل کېږي چې په شهادت رسېدلې، یا د مسلمانانو په نوم، یا د اخواني او د خمینی او بل او بل په نوم، او څومره به دېخوا د منځه تللي وي. نو دا خو هم افغانانو که هغه خلقي و، که هغه پرچمي و، د همدې افغان مور زوی و، افغان مور راوړی و، هغې لوی کړی و، هغې ورباندې زحمتونه ویستلي و. یعنی که سړی دا ځان ته فکر وکړي، د خپلو اولادونو ته وګوري چې یو انسان، یو مور او پلار د کوژدې نه نیولې تر واده پورې څومره مشقتونه تیر کړي، څومره خواري وکړي چې هغه واده وکړي، بیا یې که اولاد خدای ورته ورکړي، هغه یو مسله. که اولاد یې نه کېږي، څومره تکلیفونه او زجر ورباندې تیریږي. بیا چې اولاد پیدا شي، هغه د ماشومتوب نه تر څو پورې چې ځوانۍ مرحلې ته رسي، څومره تکالیف مور او پلار ورباندې تیر کړي. خو له بده مرغه بیا هلته ورته د شرق او غرب مزدوران او اجیران د پرون نه نیولې تر ننه پورې ناست دي، هماغې وم د ثور نه تر ننه پورې ناست دي. دا اوس هم په یو او بله بانه، په دې بانه چې دا طالب دی، په دې بانه چې دا طالب مخالف دی، په دې بانه چې دا داعش دی، په دې بانه چې دا د روس نوکر دی، په دې بانه چې دا د عیسای او د سیایی او د MI6 دی. هماغه خلک چې بیا ګورو چې دغه دعوې کوي، دا اوس ما تلونیر سره کې یو بحث وکړو همدغه موضوع. یو ځوان دی، یو ځان ته غرنۍ وایي، ځوان نه دی، مشر ته دی، او وایي چې کارپوهان د داسې کوي، اخلوي بحثونه کوي، نو او لندن نه خبرې کوي. ما ورته وویل چې موږ کوم اخلوي بحث نه دی کړی، زه خو د افغانستان د شهیدانو د دفاع کوم، د دې وطن د عزت، شراب، ازادۍ، د دې وطن د بچي باور وکړه چې هندو وژل کېږي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې د دنیا په یو کونج کې، که سکھ وژل کېږي، که یهود او نصارا وژل کېږي، که مسلمان او بودیست وژل کېږي، دا ټول د خدای مخلوقات دي. په لاره یو تاسو د یو چا چرګولې راواخلې او سر ته نپرې کړي، ایسته وغورځوئ چې هغه تاسو سره څه کوي. تاسو د یو چا سارو او مرغۍ چې ساتلي، هغې سره دغسې وکړي چې هغه تاسو سره څه کوي. تاسو راغلې د خلک هم په پولي ګونونو کې شهیدان کړه، تباه او برباد هم کړه، د وطن 2000 کلي او ښارونه مران کړه، او لا اوس هم د هغې دفاع کوئ. موږ وایو چې دغسې خلک چې دا اوس هم د دغسې جنایاتو دفاع کوي، هغوی چې دا اوس هم جنایات کوي، هغوی چې دا اوس هم دې وطن ته، دې ولس ته په یو او بل نوم، چاته د دهري په نوم، چاته د مسلمان په نوم، چاته د طالب او د بل او بل په نوم، داسې چې جوړوي دا وطن ورانوي، د دې وطن بچي وژني، د دې وطن میندې بورې کوي، د دې وطن خویندې کونډې کوي، دا ډېر بد عواقب لري. هغوی ته
هم بد عواقب لري. انصاري صاحب، هغه به سره لږ لنډ لند کوو چې څو نور پښتنې امسته دا به مطرح کو. ښاغلی یوسف امین، یو څه البته دغه لدغه تحولات را ورسته نسل چې دی، زموږ نسل چې دی، زه په 1991 کې تولد شوم، یعنی هر څه ختم په افغانستان کې، دغه د شوروي اشغال ختم، خو لا هم پایلې او عواقب ممکن ډیر کم تحولات زموږ په یاد پاتې، خو تر هغه مخکې نسل هم شته. داسې فرضیه ځان سره کله کله زه مطرح کوم، یا زما دغه هم نسلي به دا شی ولري ذهن کې که احیانا دغسې یو اشغال نه وای شوی په افغانستان کې، څومره فکر کوئ چې د دې بستر اوارو په افغانستان کې اغه ثبات هم داسې دوام وکړي او بالاخره افغانستان اوس ډېر یو متفاوت افغانستان وای نسبت دې ته چې دا فعلانی ګورو؟
متاسفانه دغه مشران که د حکومت خواته وو که د مخالفین خواته وو، دوی دغه ظرفیتونه نه درلودل چې دوی په خپل منځو کې کینی د افغانستان کشاله او د افغانستان ستونزې او د خبرو اترو له طریقې حل کړي. هر یو ځان ته خپل حقیقت درلودلو، قتل وشو، جنایتونه وشول، خلک مړه شول، بمباری وشو، کونډې شوې، رنډې شوې، ځکه موږ د نوې هېواد بچیان یو. ما خپل خپلوان په مجاهدینو کې وو، مو خپلوان دلته په موږ په حکومت کې وو، پلار کې بتلل، معلم وژل کېدو، ډاکټر وژل کېدو، یعنی هرې خوا ته افغان ولس د منځه لاړو، هرې خوا ته کونډې، یتیمان او ناخوالې، بربادي رامنځته شولې. ظرفیتونه په دوی کې دومره موجود نه وو، اوږدی برخوردونه یې کول. بالاخره داسې ورځ راغله چې د سولې مسله وه، هغه هم یو ځواکونه دلته پیدا شول د خپل قدرت دپاره، هغې پاره هغې باندې هم کودتا وکړله، او سولې پروسه چې هل ډېر ورته خوشبینه وو، هم مجاهدین ورته خوشبینه وو، هم دلته په افغانستان کې دننه خلک ورته په حکومت کې وو، هم ورته خوشبینه وو. مثلا زه خپله یو کیسه درته وکړمه، ما یو ماما وو، کاکا ماما وو، دا د اسلامي یو قمندان وو. نو دغه وخت چې ډاکټر سید نجیب واک نه لري شو، مجب مجاهدین راغلل، نو ډاکټر ماما د راستامت یاد شو. نو ماما ته مې ویلي چې ماما اوس په اسلامي نظام راغی، نو دا کور خو دې جوړ کړو، نه ته اوس اسلامي نظام ته نه دی راغلی زویه، موږ انتظار ورته وکړو. خو داسې ورځ شوه چې هغه ماما مې وویل چې لعنت ته په دغو رهبرانو شي، لعنت ته په دغو کسانو شي چې د اسلام نه، د مجاهدین نه غلطه، د افغانستان خلکو نه غلطه استفاده وشوله. بالاخره دلته کورنۍ جګړې شروع شوې، خلک ووژل شول، حزبونه تنظیمونه خپلو منځو کې ولوېدل، بیا هم ښاریان، کلي، ولس داس تباه شول، مړه شول، ماجره توته شول. یعنی د طبعي زیاته د نغو رهبرانو د نه درست مدیریت یا هغه سیاسي درایات، هغه پوهه، حتی اسلامي پوهه په دوی کې وجود نه لرله، موجود نه وو. مثلا زه به د استاد خبره درته وکړم، دا د ما د کاکا سره یو ځای په زندان کې بندي وو. نو کاکا مې ویلي چې موږ به هلته دغه بحثونه کول، د انجینیر وایي ما کاکا، دا د سپوږمۍ وو، دا د هغه ته راکېټونه وو، دغه بحثونه کېدل چې ته بوی لا حول ولا قوت د کفر وایي تاسو. یعنی دوی په دغه سطح باندې لاړل، هلته رهبران شول، بیا د اسلام سره داعیه یې ټټر ووهلو. هلته د ناپوهي ډېره وه، یعنی د ولس نه څو استفاده وکړه د دواړو خواو نه. زه فقط نن دومره ویلی شم خپلو ځوانانو ته، خپل آینده نسل ته، چې هلته سیاسي برایت موجود نه وو، هلته د خپلو منځو کې سکې نه نستل، ټول افغانان وو. یعنی زیاتره زه فکر کوم چې روسانو به دومره قتل نه وي کړل لکه چې افغانان یو بل ووژل. ولې ووژل؟ د څه په خاطر یې ووژل؟ بیا راغله الحل د خپل اقتدار دپاره، د خپل تنظیم اقتدار دپاره، د خپلې ډلې اقتدار دپاره. یعنی تر هغه پورې چې دا د جمهوریت راغی، هم هغه شی و، مخکې مجاهدین و، حکومت و، عیننه هغه شی چې تر څو دغه د داوې طالبان راغله، چې ټولې د لاندې وکیل کوزي په مقام خشه نناری و واکمنی نه، ځکه دوی ته نوې چوکۍ ورکوي، قدرت ورکوي. واقعا
مقالوش ممكن شوية لين مجاهد تولي شي من تولي شي فتنا تتوك وش مين تبريد تموزل
مالنا
بخش وغير وطريخة تقاط وانا باني مثل
مننه امین صاحب د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم په دې رابطه موږ ځینې شیان ځینې پوسټ او عکسونه خبره کړی او البته یو مفصله ویډیوي رپورټ هم سند هم شته شاوخوا لس دقیقې چې هغه تاسو کتلی شئ ځینو زموږ د ازادي راډیو مینوالو او افغانانو دوی کمنټونه کړي دي البته پوښتنه دا وه چې د دغه یرغل پایلې څه وې د شوروي د اشغال چې نن شپږ څلوېښتمه کلیزه ده همایون صدیق صاد لیکلي چې د شوروي هدف افغانستان نه و د افغانستان ولس دوکه شو خپلو نه جبرانیدونکې قربانۍ ورکړې او همداسې ځینې نور شیان مې لیکلي عمران زمان لیکلي چې د عمران ژمن لیکلي چې د افغانستان د تباهي ورځ چې ټول افغانان یې اوس هم درنه بیه پرې کوي او ایوب نداف مومن لیکلي البته له دغه عکس سره چې موږ خپور کړی د شوروي ځواکونو یو عکس دی په کابل کې چې ټانک باندې ولاړ دی او په هماغه اولو ورځو کې و البته چې دوی په کابل کې و ښاغلي مومن لیکلي دغه ټانکونه موږ ته پرېښول خو موږ ورپسې ګیسټ بیا وارې راوړې او په کباړ کې مو خرڅولي کوم چې به د کرنل امام او حمید ګل خوښ شول هغه به مو ورته روغ جوړ توفکې ورکول محمد رحمان لیکلی د تباهی او د فقر او بیوزلی او د مهاجرتونو د شهادتونو پیلامه و عتیق الله انصاری لیکلی د جدي شپږم د افغانستان د تاریخ تور او ورځ د شوروي لښکر په ډیره بیرحمۍ په افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان ولس بیا ځواب ورکړ نصر الله افغان لیکلی د دغې ورځې پیل د پاکستان ترقي او د افغانستان کور په کور دښمني وه ضیا الحق حیدري لیکلی د اتحاد جماهیر شوروي تجزیه د روسیې پولو ته د جګړې رسیدل د روسیې د اقتصاد خرابوالی او زموږ خو د خبره پوسته کې راوستل هلال افغان لیکلی ټول افغان ولس خپل اسلامي نظام تر شا ولاړ ده او هر امر ته آماده ده ښه قدرمل مبارز لیکلی موږ د هیواد لپاره مبارزه کوو غازی صابر لیکلی ترنن پوری از موږ د بدبختی ورځ ده الحاج ګل آغا احمد زی لیکلی دا هغه بدبخت ورځ و چې لنن پوری چې کوم کړاوونه سره افغانان لاسو گریوان دي د همدغې ورځې بد مرغۍ ده نو د خبره چې الله دې زموږ د وطنوال ستړو جنګو بدمرغۍ وساتي شپږ څلوېښت کلن انقلاب ټولو شهیدانو ته د خبره جنتونه ورکړي مجیب الرحمن کریمی لیکلی پای پنجاب د اټوم خاوند کېدل او زموږ د افغانستان بربادي تقریبا شپږ سوه تیاری پلورل کېدل د کباړ په شکل په پنجاب د وخت فرعونیانو د خبره بلاس ارمانی لیکلی یرغل وکړ دعوت نورو خلکو هم کامنټونه کړي دي البته د پروګرام تقریبا اته دقیقې پاتې دي اوس به په ځینو نورو مسایلو خبرې وکړو چې نتیجه و عواقب تر اوسه پورې هم افغانستان ګالي ښاغلی صدیق انصاری غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د دغه اوږده لس کلن اشغال اقتصادي عواقب څو بعد اقتصادي عواقب او نتایج د افغانستان لپاره څو چې تر اوسه پورې فکر کوی نشي جبرانولی او افغانستان سین بنسټیز تاسیسات له لاسه ورکړل چې تر اوسه پورې بیرته نه دي ترلاسه کړي البته په کامنټونو کې ځینو افغانانو لیکلي وو د افغانستان مجهز وسلوال پوځ یاد کړی وو تیارې او ټوپونه او ټانکونه چې بالاخره پاکستان ته د دوی په خبره باندې په کباړ خرڅ شول دا یو څه یاد کړي وو څه څه دي غټ او عمده د تاسو په خبره باندې
بله تاسو ډیره مهمه مسئله ته اشاره وکړه افغانستان د ثور د اومیل کارغیړنې کودتا مخکې نږدې درې سوه کلنه اردو درلوده مجهزه اردو موږ د اردو فابریکې درلودې د ماشین خانې په نوم چې دا اوس یې هم هغه ګودامونه شته هغه تیږې شته هغه سیمه او ساحه شته چې اوس په یو کلتوري مرکز بدله شوې او هلته توپونه جوړېده هلته غری جوړېده هلته وسلې جوړېده هلته توري او ډالونه جوړېده د ډېر پخوانه هغه ملي اردو هغه درې سوه کلنه اردو چې د امیر شېر علي خان او نورو مشرانو نه راپاتې شوی وو او ډېر کار په شوی وو هغه په خلقي او پرچمي اردو بدله شوه هغه په کمونیستي اردو بدله شوه او د هغې کې د شوروي اتحاد جګړه راوړو د ورسا د قواو لاندې د غي پوګو کې خودلو هغه اردو چې دا باید د افغانستان د خلکو د ملي نوامي سو د دې هواد عزت شرف ازادي او د خلکو د ژوند نه دفاع کوي د افغانستان د پرمختګونو نه دفاع کوي هغه د شوروي اتحاد کلاشینکوفونه او پاپاشي او توپونه او ټانکونه خپل کلاغه پوګه کې خو د غوی الوتکو کې پولته شو نه اسلام آباد بمبار کړو نه جی ایچ کیو بمبار کړ نه راولپنډي او پنجاب بمبار کړو چې دوی هغوی دښمنان ګڼل نه د ایران د سپای پاسداران مرکزونه بمبار کړل بلکې تلبه او د افغانستان د خلکو د خټو او ګټو کورونه بمبارول دوی په ختیځ او لویدیځ کې په شمال او جنوب کې د افغانستان د خلکو کورونه بمبار کړل یا به ورسره شوروي او ورسره مشاورین و یا به دوی و او یا به په ډډه روان و لوی لښکرې د سلګونو ټانکونو لښکرې به روانې کړې وي دا چې موږ د مشرانو نه کیسې اورو یا څه په خپلو سترګو لیدلي چې لښکرې ټانکونه او توپونه به ورسره و له پورته نه به دا هلیکوپټر تیارې وي شیناک هلیکوپټر یا وغه نورې یو رقمي ځخکاري هلیکوپټر په نوم یې نه پیلم شیناک امریکایي وي او کوم دا روسي خو یو قسم وي چې داسې برګي برګي وي هغه ته به ځخکاري هلیکوپټر ویل یعنی موږ ماشومان او چاغه بم لیدلې په جلال آباد ښار کې اوسېدو ته نه وډارې دو یو رقم نورې تیارې او الوتکې لرلې چې هغه روانې وي را ده ازمکه به ورسره باور وکړي خوځېده او خلکو به ویل چې دا ټانکونه یې بار کړي وي ټانکونه چې جلال آباد په میدان کې به کوزېدلې و دغه نو داسې وحشتونه او دهشتونه د افغانستان په خلکو تیر شوه چې له بده مرغه تاریخ یې نشي هیرولی د افغانستان خلک یې نشي هیرولی د افغانستان د خلکو په زړونو باندې چې کوم زخمونه ایښي د افغانستان د میندو او خویندو په زړونو یا دلته کومې تباهۍ او تاسې کوم اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه د شهید سردار محمد داود خان 15 کلن او 40 کلن پلانونه چې د افغانستان د ترقۍ لپاره جوړ شوي وو د افغانستان د خپلواکۍ او په نړیواله کچه د افغانستان د سیالۍ او درم او عزت لپاره جوړ شوي وو هغه شهید سردار یې هغه وطن دوست ځوان او جدید په دې وطن مین یې شهید کړو له خپلو هغو ملګرو سره چې دا پرون چې کوم امریکا او ناټو دلته راغلي وه هغوی نوې طرحې نوې جوړې کړې د هغوی په طرحو باندې کار کوو دا نن چې طالب راغلی که سرکونه جوړیږي او که نور څه جوړیږي که د کوشتی پیتا کانال دی دا د همغې شهید سردار محمد داود خان د طرحو او پلانونو برخه ده.
مننه ښاغلی انصاري. البته وبخښئ چې خبره مقطع
کوم. را پښاله او زمونږ اقتصاد علمي فرهنګي او سیاسي برخو کې مونږه څوک پاتې راغلو مونږ د پاکستان په اوبو باید ګرځېدای مګر پاکستان ته زمونږ لاس وګت کړو ایران ته وګت کړو انګلیز ته وګت کړو هغه ملکونه چې د افغانستان په مقابل کې ماشومان او متاسفانه دغه یو حالت راغلو چې اوس فقر ته نسته ټول افغانان په بهرنیو هیوادونو کې مهاجر او مسافر دي او په کور
ښاغلی انصاري مننه. البته ښاغلی امین ته به مرسته 2 دقیقې ورکړو چې دوی هم خپل اخیری نظر وي په همدغې رابطه کې لطف وکړي لاندې مننه صاحب.
ګوري د سردار محمد داود خان پر وړاندې ولکه چې هم سر پکړي یو لسواري خوانیانو کو دتا پکوله یو لسواري دې کو دتا پکړي نو زه چا یې لاندې پکړی خو د قدرت ونیل ونه شو نه ولای خلکان پر چمن د کار وکړو او قدرت یې ځان ته پیدا کړو نو سوال پاوس غدي ملت مالو د غنیمت په نامه چې په پښتو کې چور ته وایي چور نو د ملت مالو ظلم شوی دی ناروا شوی دی. زه یو مثال تاسو درکم. یو کلی ابيري کې ټول کلیوال راځي د خلکای خاصه پرچمه خاصه مجاهد خاصه اسلامي دلی دلی خاصه اره و مور راځي جاري خپل زوی باندې قبر باندې جاري یی ګین کې مزاري چې خدای د ظالم تبا کی چې ما میړی مړ کړي ما زوی مړ کړي ما پلار مړ کړي خلکای مړ چې وی پرچمه مړ نه چې وی مجاهد مړ نه چې وی او طالب برور ما مړ نه چې وی یعنی دا غمیان دی مو ټول وای چې ظالمان د خدای ته پات ظالمان خپل افغانان ظالمان وو کلی کې خپل ورونه سم راکړل افغانستان کا کور یو کوری ګنو د کور ته خپل د غورونه رانن وتل ما خځه خپل خځه خپل بچای
بچای
څوک په ټانګ ولي څوک په توپ ولي مو خپل ظالمان و یعنی افغانانو دومره وژلې دي چې نه روسان وژلې دي نه امریکان وژلې دي
بله من نکم خغله یوسف
امی دغه پوی ته ضرورت لري دغه پوه نه و دغه زه رهبر نشم ویلی زه دغه مشر نشم ویلی
بله من
نه دغه دسته چې د مونږ ځوانان مونږ یې نه نسته.